پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شي بدم ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو لپاره فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له فعالانو سره شریکه کړې.
د ټول افغان میرمنې ستونزې له پخوانه ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه کوي چې آینده به څه وشي.
د همدې موضوع په اړه مو د طالبانو د ویان نظر هم اخیسته. د لوبو له ډګر به دا واوري چې استرالیا له افغان لوبډلې سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ. په نورستان کې خلک مرستو ته انتظار دي.
په نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس وسه زیات دی.
روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام مو په افغانستان کې کورونا ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس.
جنو امریکایي چې دنا سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسا وی کیران په ټیمي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، ل خپل شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماټیک اقدام کوي. امریکایي شزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه راولي. دغو امریکایي سناتورانو چې شمېر شاوخوا تلر وشتو تنو ترسیږي، د پنځمې پورز د یو ګډ لیک په لیکلو سره غوښتنه کړې چې د اوسنی ناوړه وضعیت لپاره دی یو پلان جوړ سي چې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخامخ دي. خو طالبان بیا درادوي چې ګنې افغان ښځو ته دی د دوی له خوا ستونزې موجودې وي او وایي چې نړیوال که غواړي احتمالي ستونزې حل کړي باید له دوی سره رسمي مذاکره او مفاهمه وکړي. تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلای شئ. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي تر هغو چې په افغانستان کې وضعیت نه وي معلوم، له افغان لوبډلې سره یوازینی پلان سوی ټیسټ لوبه ځنډوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نه یو معلوم له دغه لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 8مه له استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او ویلي و چې له افغانستان سره به خپل ټیسټ لوبه ځنډوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې چې پر دې مسئلې ډېر انتقادونه سوي دي. فرانسا وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د همکاري د نه موجودیت په تړاو څنګه او څه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوو چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ تر سترګو سي. ټاکل سوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9مه په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د څو میاشتو تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه یې په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې وې. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشکولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې په دې تړاو ټلیفوني خبرې وکړې. په دې برخه کې په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي سي. په سودان کې د وی پوځي کو د تاله لارې ملکی رهبری او پر زول سو او چاري د پوځیانو لخوا سمبالیږي چې په سر کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکی چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر درمنسته سیوی کړکیچ د پایزر سره لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوځي مشرتابه نړیوال فشارونه په زیاتې دوه چې وسنۍ کړکیچ حل او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلس غړي هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړې چې په جولای کې اوربانی موافقه شوه او لمخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیې مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د څلورو لکو بیرلو تیلو تولید ته دوام ورکوي. دوی دغه دلیل راوړي چې اندازه تولید د تیلو بازار ثابت ساتي او مصرفونکي له تولید ډاډمن وي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډیره لوړې شوي دي.
او سجر رو پا منزانی سپا دولفز شپشنوی پتول افغانستان که اوری احمد چیبریم پریخ براونه که ستاسو کور با تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. تر شلو ډیرو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ موضوع په دې راپور کې څیړو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د خزینه سناتورانو لومړنۍ ډله ییز عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا څلیر ویس خزینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتور شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریکې کړې چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشتوالی خځې او انجونې وست د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار لامل له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې کړې وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني شوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان لینې په نړیواله کچه په ځانګړي توګه د امریکا لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلای کوي او وایي چې د مهال افغان جونې او خځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې جلې د خځو د حقونو او مدني فعالې زرمینه کاکړ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانم ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه. هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره ډیر خزیر وی او
زدا یو مثبت ګام بولم. دغه څلیرویس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړې چې تیر کال راپور شوی دی. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجه ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای شوي او د افغانستان په امازون کې برخه اخیستي. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 خزینه محصلین په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ کړ چې څباندې زر خزي متشبس فعالیت کوي همدارس خزي د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل سوي وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې ورستیو کې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو لولوري د خزو د ژوند ګواښلو او آن د وزنو راپورونه ورکړل سوي دي. همدارنګه په دې ورستیو کې لدندو او زده کړو د خزو وینجونو بے برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤل او مطرح جهت په توګه له هغوی وادونو سره سي. د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه سي په مخ کې احتمال ستړي د کیږي له منځه یوړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمن لولوري لارینونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملکیانو پورې وکور د امریکا د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت څرګنده شي چې په دې بریټ سره قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایی ډګر ته نږدې پورې وکور د اگست په 9 د بریټ پترس کې د وی کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لاس ملکیان ووشل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلې د اړیکو په پروسه کې اختلالاتو چې ډېر خلک پکې شکیل دي. جزئیات د نوریاس نوری پورا پور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریټ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایی ډګر ته نږدې پر یو کور د اگست په 9 په دغه بریټ کې د یوې کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر اعلان وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې دغه بریټ تر سره کوونکې ټیم ارزولي او پر اساس دغه بریټ تر سره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه بریټ د اجرا کوونکو مکالمه هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه هم دارنګ وویل چې داسې څه هم نه دی موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوی چې دا پیښه رامنځته شي. پنټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو دغه تر سره شوی بریټ په لومړی ورځو کې د دې بریټ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي پنهخه کړی وو. خو ورسته له هغه چې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی دا ومنل چې په دغه بریټ کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیک تیروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه بریټ کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنهخه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکه دغه بریټ څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه بریټ کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
ازادي رادیو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. استرالیا له افغانستان سره د کرکټ هغه یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28مه په استرالیا کې ترسره شي. جزئیات له مجیب حبیب سي څخه.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې واسنۍ ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړي ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره واسنۍ پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل او سره راغلي تحولات یاتیږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبډلې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی. د استرالیا د کرکټ چارواکو د هم ویلي ک په افغانستان کې خزینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي د دالو بابا بیا هم وځنډول شي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان او نړۍ کې د خزینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګن حالت تا په کتو سره تر هغه چې وضعیت نوی معلوم لوب ځندو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپل یوازینی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې پایل کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکه کړې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ارون فینچ ویلي چې له افغان کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فینچ د کرکټ د نړیوال شراوریز جام د لوبو په لړ کې رسنوي ته وویل چې دا د کرکټ د نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ باندې تاثیر پرېښودلی. د کرکټ د نړیوال شړوریز جام تر پایل مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي و چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی ناتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شړوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوال لخوا تر فشار لاندې دی چې د سپورت په برخه کې به بندیزونه ورباندې ولګول شي که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي.
و موریدل چې استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ یوازینی میچ ټاکل شوی و راتلونکې میاشت ترسره شي، د 28 نومبر ترسره شي، لغوه کړی دی. د کرکټ لړګر د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن ټاکل شوی دی نیوزیلند له نامیبیا سره او هند له سکاټلند سره لوبو وکړي. دا دواړه لوبې د افغانستان لپاره مهم دي ځکه چې د دغو دوو لوبو نتیجه د افغانستان پر ټیم باندې اثر پرې باسي. دغه لوبډلې له افغانستان سره د نړیوال جام د شلو ورنو نړیوال جام په بی ګروپ کې سره یوځای شوی دی.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې ز خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر ل څلور نیمو تر څلور بجو او 15 تلويش دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرست ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دوی په خبره چې د پخواني حکومت پر مهال لیبي خوا په سلګونو کسانو دولتي دندې لرلې، لبلي خوا د خوراکي موادو بي هم کمی وي او د نړیوالو مرستې هم وي، نو د خلکو ژوند یو څه شو، خو اوس خلکو ډیر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناستې. وایي په خوا د کورنۍ غړي کم وو، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبره چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخستلې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې، د سیاوای نشدا چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدافاره دي چې نورستان ولایت خلکو دي لپاره دبليو اف پی لو خوانه کومه وخت ورډ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال دا چې نور سج کومګي شیان باید همکاري ورسره وشي.
د همدی سیم یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، پخوانی مالداري هم دلته نشته ده، دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوسه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدي، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنی پیل شوي، که چیرته لرې پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخوي، او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو لکموالی شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطرافو چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه له شتیو دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د پسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستې څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دانه یو، بالکل د اوچتې دانه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په پسې صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او کدا سوي چې د امارت اسلامي کار وي او د دې په لحیه او قانون کې هم دومره ګمره کې، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوارېدو، بالکل به مال پرېدو نه به راوارېدو، او چیرې به بل خپل مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی هم رادیوي ازادي نه ډېر ډېر مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې ورېده. ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې، یعنی له دولس تمه په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا د پیښو په اړه باندې په منظم ډول راپورونه نه خبري شي. آیا کورونا زیاته شوې ده؟ کورونا کمه شوې ده؟ کورونا ورکه شوې ده؟ او څرنګه کېدای شي چې د کورونا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي؟ د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې اوریدل شي. اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خوند و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي لرل. تفصیل پرې راپور کې
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغېزه کړې ده.
وقت قوانی پروشی خوب بود، مقصد چیز مردم می گرفتم می بردم خارج می رفتند. حالا دیگه
خارج والی و کاروبار خو خوب دی ورسته یو کی زمو کاروبار په ټپ ولار دی. موګل نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت وپیژني ترڅو بهرنیو هیوادونو ته زمو د غالیو صادرات په ازل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالی وبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالی وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالی پلورونکي دیرش کلن محمد عمر آزادی روډی ته وویل
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در خواه پا پرتلا اوز در غالی و اومه مواد گران شوی دی. پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو. اوز در اقتصادی ستون دو سرمخیو. موگل نریوالی طولنی وادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پا پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری. ترچو پا حیوات که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست. روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوره شوی دی. بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظام غواړو چې بانکونه خلاص کړي ترڅو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو خای په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګار شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادی راډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20% 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشټوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکو جواب کړل، ځکه د غالیو کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالی پلورونکو ستونزې منی، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي
اتاق تجارت من حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګرۍ خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالی اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي ترڅو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:18 په ټول افغانستان کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس 12:00 او 10 دقیقې.